السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. د ازادي راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. د چین د بهرنیو چارو وزارت وایي د طالبانو حکومت ته پکار ده چې د افغانانو او نړیوالې ټولنې د تمو د پر ځای کولو په هدف کوټلي ګامونه پورته کړي. دا خبره د یاد وزارت ویاند ماو نینګ پرون په یو مطبوعاتي کانفرانس کې وکړه. اغلی نینګ زیاته کړه چې د طالبانو حکومت د اقتصادي ودې د فساد د ورکولو د مخدره موادو د لمنځه وړلو او د نظم د راوستلو په برخه کې ځینې لاسته راوړنې لري. هغې ویلي چې له دې پاسنیو پرمختګونو سره سره افغانستان ګڼ شمېر ننګونو سره مخ دی او نړیواله ټولنه د دغو ستونزو په هواري کې د طالبانو د اوسني حکومت د تګلارو په اړه اندېښمنه ده. د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې ادارې له خلکو غوښتي چې د چاپیریال د ککړتیا د مخنیوي لپاره د قرباني کېدونکو څارویو پاتشونی په سړکونو پرې نږدي. د دې ادارې د ککړتیا د کنټرول د څانګې مشر انجینر طوفان جبران پرون د کوچني اختر په مناسبت په بخښنې سره د لوی اختر په مناسبت یو ویډیوي پیغام کې ویلي، هیله لرم چې د لوی اختر په ورځو کې د څارویو ذبحه د عام روغتیا وزارت له طرزالعمل سره سمه ترسره شي. ښاغلی جبران زیاته کړه چې په اختر شپو ورځو کې به د چاپیریال ساتنې مسؤلین له بېلابېلو سیمو څخه لیدنه کوي او له سرغړوونکو سره به قانوني چلند کیږي. نن سه شنبه د عرفې مبارکه ورځ ده. د بیت الله شریف سلګونه زره حاجیان مکې مکرمې ته نږدې د عرفات میدان ته د لمانځه او دعا لپاره راټول شوي. عرفات د حج له مهمو رکنونو څخه د حاجیان نن ټوله ورځ د عرفات په میدان کې تیروي او له لمر لوېدو وروسته مزدلفې ته خوځیږي. په سعودي عربستان کې د سږ کال د حج په مراسمو کې د افغانستان د 10,000 کسانو په ګډون څه باندې 2,000,000 کسانو ګډون کړی دی. د سعودي عربستان حکومت د حاجیانو د روغتیا او خوندیتوب لپاره ځانګړي امنیتي او روغتیایي تدابیر نیولي او تر اوسه د کومې خاصې پېښې راپور هم نه دی ورکړل شوی. خبرونه له ازادي راډیو ناوړی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ولسته په خپله تازه وینا کې د واګنر اجیرې ډلې هغو جنګیالیو ته چې وروستۍ وسلواله بلوا کې دخیل وو د بخښنې وړاندیز تکرار کړی، خو د هغوی قومندان یفګینی پریګوژین ته نه. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې لیکلي د پوتین دا اقدام په ګوته کوي چې هغه له خپل پخواني متحد یعنی پریګوژین سره بشپړه اړیکه پرې کړې ده. پوتین د جون په 26مه په ویلانډ وینا کې ویل د واګنر ډلې جنګیالي کولای شي د روسیې له پاوځ سره یو ځای شي او یا د هم خپل هیواد یا بلاروس ته ستان شي. هغه د واګنر ډلې د 28 کلن قومندان پریګوژین ته هیڅ ډول اشاره ونه کړه. پریګوژین یو وخت د پوتین د مشر آشپاس په توګه پیژندل کېده. پوتین ویل د بلوا تنظیمونکو د روسیې له خلکو سره خیانت کړی دی. پریګوژین د شنبې په ورځ د روستوف ښار ځینې سیمې ونیولې او خپل 15,000 کسانو ته یې د مسکو په لور د مارش امر وکړ. دغه مارش له وی هوکړې وروسته بیرته ودرول شو. بلورته د واګنر د اجیرو جنګیالیو د ډلې مشر یوګینی پریګوژین ویلي هدف اعتراض وو، نه د روسیې د حکومت نسکورول. پریګوژین دوشنبه په یو غږیز پیغام کې د روسیې په خاوره کې دننه د خپلو جنګیالیو د شنبې ورځې د پوځي خوځښتونو دفاع کړې ده. د شنبې په ورځ د واګنر اجیرو جنګیالیو د روسیې د روستوف ښار پوځي اډې ونیولې. د دې ډلې 15,000 جنګیالي هم د مسکو په لور روان شول، خو وروسته له بلاروس سره د یوې هوکړې د بلاروس په منځګړیتوب د یوې هوکړې له مخې دغه مارش ودرول شو. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. او روسي خبر هم د کرکټ له ډګره. هغه دا چې د کرکټ نړیوال شورا ویلي دي د 50 اوریز نړیوال جام د تراپی سفر پیل کړی دی او لزمکه څخه 160,000 فوټه پورته فضا ته وړل شوې دی. په همدې تړاو د جون په 28مه نیټه د کرکټ نړیوال شورا یا ICC په یوې خبرپاڼه کې وویل چې دغه تراپی ستراتوسفیر طبقه ته خېجولې او له هغه ځایه به یې په یوې ځانګړې وسیلې د هندوستان نریندر مودی لوبغالی ته کاته کړي. خبرپاڼه زیاتوي د جون په 28مه نیټه بېلابېلو هیوادونو ته د دې تراپۍ سفر پیل کیږي. د 2023 50 اوریز نړیوال جام یوازینی ګډونوال هیواد افغانستان دی چې دا تراپۍ به ورته سفر ونه کړي. دا وو خبرونه وړاندې په خبرونه کې. پخوانی افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي مشروع نظام باید راشي چې د ولس امانت ور وسپاري.
موږ باید اوس ټول هڅه د دې لپاره وکړو چې مشروع نظام زر جوړ او قانونیت تامین شي.
ښاغلی غنی د ولس کوم امانت مشروع نظام ته سپاري؟
هغه امانت نه هدف یې دا دی چې په مجموع کې دغه نظام واګي په رسمي ډول مثلا اوسنی نظام ته چې طالبان دي وسپارل سي.
څه باندې 2 میلیونه حاجیانو نن د عرفات په میدان کې د حج مهم رکن پیل کړی. ترکیه او ایران تازه له خپل خاورې افغانان ایستلی دي. نور راپورونه هم لرو. په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان پروګرام له یاده مه باسئ.
د آزادی رادیو خبری ټولګه.
خبری ټولګه ته راغلی د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومنئ. راځو د خبرونې د سر راپور ته. د افغانستان مخکینی ولسمشر محمد اشرف غنی د مشروع او قانوني نظام په جوړولو ټینګار کړی او ویلي دی چمتو دی په دې برخه کې همکاري وکړي. ښاغلی غنی دا خبره د اختر په مناسبت په یو پیغام کې کړې ده. طالبانو د اشرف غنی د څرګندونو په تړاو څه نه دی ویلي، خو په خواهی ادا کړی چې نظام یې ټول ګډونه او قانوني دی. تفصیل له صفی الله ستانکزی اورو.
د افغانستان پخوانی او مخلو جمهور رئیس طالبان په سیاسي ناتوانۍ تورن کړي او ویلي دي د اوسنۍ کشالې حل د طالبانو او نورو سیاستوالو له وسه پورته دی. محمد اشرف غنی د اختر په مناسبت په خپله بیانیه کې چې د دوشنبې په ماښام خپره شوه، د مشروع نظام په هر څه ژر جوړېدو او قانونیت ټینګار کړی. غنی ویلی پرته له دې چې ځان ته څه وغواړي، چمتو دی په خپلو نظریاتو د دې لارې د نقشې په جوړولو او بریالي کولو کې مرسته وکړي.
موږ باید اوس ټوله هڅه د دې لپاره وکړو چې مشروع نظام زر جوړ او قانونیت تامین شي، چې له موږ سره د ولسپاتې امانت ور وسپارل شي. دغه هدف ته د رسېدو لپاره یوې درېمې لارې ته اړتیا ده، او زه بېلې دي چې د وطن له خیر پرته ځان ته څه وغواړم چمتو یم په خپلو نظریاتو د دغې لار نقشې په جوړولو او بریالي کولو کې مرسته وکړم.
طالبانو د پخوانی ولسمشر د وړاندیز په تړاو څه تبصره نه ده کړې، خو مخکې ټینګار کړی چې د دوی نظام ټول ګډونه او قانوني دی. د طالبانو حکومت د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی، او عمده لامل یې هم د افغان ښځو او نجونو په شمول د بشري او نورو ټولنیزو حقونو په برخه کې د طالبانو سخت دریځه یادیږي. خو طالبان بیا وایي دوی په هیواد کې امنیت راوستی او فساد یې له منځه وړی. محمد اشرف غنی د 2021 کال د اګست په 15مه له کابل ووت چې ورسره طالبانو ارګ ونیو، او رسما د افغانستان شل کلن جمهوري نظام ړنګ او پر ځای یو وار بیا طالبان واکمن شول. د تیر نظام یو شمیر لوړپوړي چارواکي، یو شمیر عام خلک او د غنی منتقدان د جمهوري نظام د ړنګېدو پړه په مخلو ولسمشر اشرف غنی اچوي. غنی بیا په خپل اختریز پیغام کې ویلي طالبانو واک قبضه کړ خو مشروعیت یې ترلاسه نه کړ. ښاغلی غنی ویلي سره له دې چې طالبانو یو څه کراري راوستي، خو د ده په خبره تاوتریخوالی نه دی درولی. هغه طالبان په غچ اخیستنې تورن کړي او ویلي دي چې د دې غچ اخیستنې بیه افغانان، ښځې او نارینه ورکوي. د ده په خبره طالبانو د دایمي او عادلانه سولې پر ځای د منفي امنیت لاره غوره کړي. ښاغلی غنی ویلي په جمهوریت کې هڅه وه چې افغانستان د آسیا په متحرک زړه بدل شي، خو د ده په خبره د سمسورتیا دغه کاروان په نیمه لار کې ودرول شو. ښاغلی غنی ویلي طالبان د روان بحران په وړاندې بشري، مالي او تخنیکي امکانات نه لري. د طالبانو په بیا واکمنېدو افغانستان چې وارد مخه له اقتصادي او سیاسي کړکیچونو سره مخ و، له یو لوی بشري بحران سره مخ شو. د لوګو او اړمنو خلکو شمیر پکې 9.5 میلیونه کسانو ته ورسید. د نړیوالو مرستې له افغانستان سره بندې شوې، او یوازې یوه لږه اندازه پیسې د بشري مرستو په نوم افغانستان ته رسیږي، څو د ملګرو ملتونو او نورو خیریه مؤسسو پروژې پرې مخ ته لاړې شي.
ومورېدل چې د افغانستان مخکینی یا مخلو ولسمشر د اختر په مناسبت پیغام کې ویلي چمتو دی چې له طالبانو سره د مشروعیت د رامنځته کولو په برخه کې همکاري وکړي. د ښاغلي غنی دغه وینا ځینې نورې برخې هم لري، او هغه ویلي که چېرته مشروعیت رامنځته سي د ولس امانت به ور وسپاري. د ښاغلي غنی د خبرو نور مهم ټکي څه دي؟ په همدې اړه مې د چارو د کتونکي یاسر احمدزی نظر پوښتلی دی.
څو مهم ټکي دا دي چې غنی دی او با مسولیت افغان په صفت چې همیشه زه نه د غنی مدافع یم که شخصي مسایلو ته لاړ شو، بلکې د واقعي افغان په صفت کې تعریف کوم. ډیر داسې مسایل دي چې غنی په خوا هم پکې ښکیل نه وو او اوس هم ښکیل نه دی، نو هغه امانت نه هدف یې دا دی یو خدا چې په مجموع کې دغه نظام واګي په رسمي ډول مثلا اوسنی نظام ته چې طالبان دي وسپارل سي. دې خبرو کې ځینې نور مهمو ټکو ته هم اشاره شوې وه چې د طالبانو کې مثلا یو تعداد اوس هم چې د دین په بهانه خلکو نه حقوق اخیستي هغه مسایلو ته اشاره شوې. اقتصادي بسیاینه ته اشاره شوې ده چې اوس ډیر ښه وخت دی ځکه غنی ډیر کوششونه وکړ چې دغه مسایل عملي کړي. متاسفانه هغه د نستوري ماران چې شاوخوا ته او چې په هر چا حساب وکړ او غل وخوته، غنی خپل دغه اهدافو ته ونه شو پرې خدای چې ورسیږي او عملي کړي او هیواد ته ګټه پورته شي. نو دغه اقتصادي بسیاینه ته دلته اشاره شوې ده. د چانسونو له لاسه ورکولو موضوع چې واقعا دا ډیر مهمه موضوع ده چې مونږ که چیرته مونږ د ښوونځي او پوهنتون د تګ نه پاتې کیږو، نسلونه به مونږ بیرته دا جبران نشو کړی. تر ټولو یوه بله مهمه موضوع هغه دا ده چې په دې اکثریت پښتانه پوهیږي، متاسفانه غږ نه وچتئ چې په پښتنو باندې به بیا اصلا نه نړۍ او نه خپل افغانان نور اعتبار وکړي، ځکه دا اوس د پښتنو چانس دی. اوس په اصطلاح د نړۍ په ویناو او واقعیت هم دا دی چې اکثریت د نظام د پښتنو په لاس کې دی. که واقعا پښتانه په دغه سې یو شکل باندې خپله څیره نړۍ ته معرفي کړي، زه فکر نه کوم په آینده کې هیڅ وخت د پښتون په نامه څوک اعتماد وکړي چې د افغانستان واګي په لاس کې وي. احمد زئی صاحب مهم مسایلو ته اشاره کوي.
مننه. ښاغلی غنی دغه راز وویل چې د طالبانو مشران د سیاسي مفکورې له افلاس یا نشتون سره مخامخ دي او د ژمنه وکړه چې دای د حل لارو په برخه کې همکاري کولای شي. فکر کوي ښاغلی غنی د مشروعیت په ورکولو کې طالبانو ته څه ډول هڅه کولای شي؟ سره له دې چې یو با نفوذ څیره ده، مثلا نړۍ سره هم ښې اړیکې لري.
یقینا تاسو وګوري په هغه سی یو بدبخت شرایطو کې چې غنی خپل هغه یو نیم دوره چې تقریبا یو دوره پوره کړ او دویمه دوره یې لا پوره هم نشوه، سره له دې چې ټول شاوخوا ته د غلو د فاسدو د جنگ سالارانو د جهادي تجارانو په منځ کې بیا هم دی وتوانل ډېرې سترې پروژې عملي کړي او ډېر پلانونه یې درلوده. دا په دې معنا چې هغه پوهیږي، هغه فهم د دې لري، هغه سره واقعا د داوود خان د پلانونو هغه د امتداد مسایل په ذهن کې دي. دا ټول هغه څه دي چې د غنی پښتون کې طالبان درسته د امنیت راوسته واقعا له نړۍ سره ارتباطات یا خنه دی یا خې کېدو ته خلک نه پریدي، یا هم څنګه چې خپل د دوه مشران ویلي دي چې تنا د مدرسې په زده کړو هر څه نه کیږي. دا یو واقعیت دی، مونږ هر څه ته ضرورت لرو، مونږ ډیپلوماسۍ ته ضرورت لرو، مونږ د نړۍ سره ارتباطاتو ته ضرورت لرو چې دغه تشبه واقعا د غنی پښتون کې به دغه موضوعات حل شي او دا به یو مثبت تاثیر ولري.
احمد زئی صاحب، یو بل ټکی ته هم زه اشاره کوم. ښاغلی غنی وویل چې دای له جنگ سالارانو سره یو قدم هم نګدي، اما انتقاد کوونکی چې ما په د ټولنیزو رسنیو کې وڅارل د ښاغلی غنی په دې دریض باندې نیوکه کوي او ورته وایي چې ستاسو په حکومت کې هم جنگ سالاران وو. تاسو هم مخکې ورته اشاره وکړه چې د همدې ارګ شاو خو داسې کسانو چې په فساد کې ښکېلو، ښاغلی غنی والی د خپل واکمنۍ پر مهال د هغو کسانو مخه ونه نیوله.
راځئ زه به هم یو اشاره وکړم. زه په افغانستان کې په همدغه دوران کې پاتې یم او د یو تحقیقاتي مرکز مشري مې په غاړه وه چې ډېرو مسایلو ته مې لاسرسی درلود. متاسفانه بدبختي دا ده تاسې او د نړۍ ټول مطبوعات او په مجموع کې نړیوال دي نه باید دغه سو جاسوسو سیرو چې هر یو لزګونه اکاونټونه جعلي اکاونټونه په سوشل میډیا کې لري او د پردیو د استخباراتو لخوا تمویلیږي د هغه په فیصلو فکر وکوم چې دا به واقعا یو ښه کار وي. اما غنی په خپل وخت کې ډیر داسې کارونه وکړه، خو بیا هم ما وویل چې تاسو فکر وکړئ چې په 1500 کسانو منځ کې که یو کس واقعا ښه سړی وي او ټول خاين ډیره سخته ده.
د چارو کتونکو یاسر احمد زئی و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
اوریدونکو نن سه شنبه د رفی مبارکه او ورځ د څباندې 2 میلیونه حاجیان د نړۍ له ګوډ ګوډه د عرفات میدان ته ټول شوي او هلته لمونځونه او عبادتونه کوي. په دغو کې 1.5 میلیونه افغان حاجیان هم شامل دي چې دوی ویلي د هیواد د سیاسي او اقتصادي ثبات لپاره دعا کوي. تفصیل په دې راپور کې وو.
د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو څخه سلګونه زره د بیت الله زیارت کوونکي نن مکې مکرمې ته څیرمه د عرفات په سیمه کې ټول شوي. عرفات کې ګډون د حج له مهمو رکنونو دی. حاجیان نن له لمر لوېدو وروسته مزدلفې ته رواني یو سبا چهارشنبه د لوی اختر لومړۍ ورځ ده. خان محمد نظامی سکال لوګر څخه حج ته تللی، هغه چې شپه په مینا کې تیره کړې، ازادي راډیو سره خبرو کې وویل د هیواد د سوکالۍ لپاره دعا کوي.
هوا تقریبا 2 درجې ګرمي ده او الحمدلله خیمو کې پراپر امکانات شته، کنډیشن دي، کولر دي، نو بس هر څه انشاءالله برابر دي او زه خپل ډیر خوشاله یم او ارزو لرم سی په میلیونونو انسانانو کې الله جل جلاله دې ما نصیب هم کړی سی حج کې مې نصیب اوس والا او راغله ما ډیر ډیر خوشاله ام انشاء الله د خپل وطن په کې د ځان په کې دعای وکړو.
سکال افغانستان شاوخوا 1.5 میلیونه کسان حج ته تللي. یو شمېر افغان حاجیانو له ازادي راډیو سره مخکې په خبرو کې بیا شکایت کړی و چې خواړه یې د کار نه دي او نه د تګ راتګ لپاره بسونه په وخت ورسیږي. د ځینو دغو زیارت کوونکو خبرې په خواله رسنیو هم خپرې شوې. له دې ډلې یو تن د ناسمې ډوډۍ په اړه شکایت لري او بیا هلته له یو افغان مسول سره هم لانجا او بحث کوي.
نن درې ما ورېدو هیڅ امړې نه خوړلې وګیا خالي وجه ډېر وړې وات به دې مڼې ورسېږي. دا مړې ته اوسې وخت سي د ګوش په مړې د وچه خوړل کېږي نه تر خشا وېدو دای سبې چی مړې دې سبې چی دی پورا دا کاس موږ یې چې معلومات نه يم کې معلومات نه یو کار نشي کوله ما دې کوي نو بیا تاسو ولې کې دې معلومات ته دلته مسول کړای.
یو بل افغان زیارت کوونکی بیا د افغان حاجیانو د پلی مزل ویډیو کړی او وایي چې موټر نه دی ورته برابر شوی.
دا یې نه پیرا زمون خو هوجا دا روان موټر نشته دی نو سره روډ باندې پیرا روان یو الله دې رحم وکړي کی یو ډېر کسان موټر وال یو زمون کو نړې یو دوا یو لغمانو.
ځینی افغان حاجیانو داسې وخت ناسمې ډوډۍ او غیر منظم ترانسپورت شکایتونه کړي چې د طالبانو حکومت سږکال د حج لپاره له هر زیارت کوونکي د ټولو مصارفو په خاطر 3,940 امریکایي ډالر شاوخوا 3,10,000 افغانۍ کېږي اخیستي. د طالبانو د حکومت د حج او اوقاف وزارت بیا د دې تر څنګ چې وایي شکایتونه اوري ډاډ ورکوي چې افغان حاجیان تر دې دمه له کومې خاصې روغتیایي او ټولنیزې ستونزې سره نه دي مخامخ. دغه وزارت ویاند فضل محمد حسینی
1.5 میلیونه حاجیانو لپاره خواړه چمتو کول او لغوه شپسانو سره سیمول قرارداد کړی څلورو یا درې شپسانو سره قرارداد شوی د دې لپاره خواړه چمتو کوي. نو که چېرته موږ تاسو خپل کور کې هم پخلای کوو د یو کور یو لوی کور خوړو کې کله کله به هڅه پر مشکل پیښیږي خو په مجموع کې الحمدلله د دغه 1.5 میلیونه حاجیانو شکایت باید د 1.5 میلیونه حاجیانو رضایت باید وکتل شي نه دی یو ورځی دی یو فرد یا دی یو کس لپاره چې کوم اړخ په کې یا په پاکت کې چول شوی خراب دی وی دا امکانات خامخا لري دا به چیرته واجبته خامخا یو یو کاسه کې یو فال خراب دی وی.
د سکال حج په مراسمو کې دی اوسل شپیتو هی وادونو حاجیانو ګډون کړی او د کورونې حاجیانو په ګډون ده د وزارت کوونکو شمیر سره باندې 2 میلیونو تر رسیدي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه
اوریدونکو تاسو ازادي راډیو اوري په دوهم نیمایي کې لښپګنیمه بجو ورسته د زهرو کاروان اونې ز خبرونه هم خبرې دوته چمتو ده هله د شرا سره او اوري په بلخ کې یو شمیر خزو په یو اعتراض یا ناسه کې طالبانو وغوښتل چې د خزو په ذکر او کار لګول شوی محدودیتونه لري کړی. د خزو چشمیر لشلو او وخت د غوښتنه د لوی اختر د رسیدو په درشل کې په یو اعتراض یا غونډه کې کړي. تفصیل په دې راپور کې و.
دا په بلخ کې د وی معترضې میرمنې غږ دی چې د لوی اختر در رسیدو په درشل کې د طالبانو له حکومت څخه د کار او زده کړو د حقونو غوښتنه کوي. د دې اعتراض هغه ویډیو چې لازادي رادیو سره شریک شوې خي چې ترشل ډېرې خزي په یو حویلۍ کې راټولې شوې دي. په دې ویډیو کې چې د زینو میرمنو چادري هم پر سر دي د زده کړو او کار اخترای ورکړي شعارونه ورکوي. د دې ناسې په پای کې یو څلور مدهیز پریکړه لیک هم صادرېږي چې د یوې ګډونوالې لخوا لوستل کېږي.
ما از حکومت سره سرپرست انتظار داریم.
موږ له سرپرست حکومت څخه هیله لرو چې د خلکو د اساسي حقونو په ورکولو او د اوسنیو محدودیتونو په ختمولو سره ښځو ته د زده کړو او کار زمینې برابرې کړي او د اسلامي ارزښتونو په رڼا کې د ښځو ته مناسب کاري او درسي چاپېریال رامنځته کړي.
د فرحې
په نوم د دې اعتراضي ناستې یوې ګډونوالې د خپلو غوښتنو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
د زده کړو اختر عراقي موږ له دې ډېر له خپلو اساسي حقونو یعنې زده کړو او کار څخه مه محروموي. زه په پوره باور وایم چې دا د ټولو افغان میرمنو غوښتنه ده.
د معترضو میرمنو په خپل پریکړلیک له ملګرو ملتونو څخه ناخوښي ښودلې چې د دوی په وینا د افغانستان ناوړه بشري وضعیت ته یې لازمه پاملرنه نه ده کړې. خو له دې سره یې هم د ملګرو ملتونو له مرسته رسوونکو ادارو غوښتي چې د بشري مرستو په ویشلو کې د بېوزلو په ځانګړې توګه کونډو ښځو معلولانو او هغو کسانو ته چې په تېرو دوو کلونو کې یې دندې له لاسه ورکړې ډېر پام وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو سازمان د افغانستان په اړه د څو غونډو په جوړولو سربیره دوه ځلې خپل لوړپوړي پلاوي هم دغه هېواد ته له طالبانو سره خبرو ته لېږلي، خو طالبانو په خپلو کړنو کې کوم بدلون نه دی راوستی. د دې اعتراض او د ښځو د غوښتنو په اړه مو د طالبانو حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد نظر هم پوښت، خو نوموړي د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده د یکشنبې په ورځ په خپل اخترس پیغام کې ویلي وو چې په افغانستان کې د ښځو ټول شرعي حقونه خوندي شوي، خو هغه یوازې د ودونو او میراث مسلې ته اشاره کړې وه او د ښځو د کار او زده کړو په اړه یې هیڅ نه ویلي. طالبانو په افغانستان کې له بیا ځلي واکمنېدو وروسته جونو او ښځو د ډېرو نورو محدودیتونو ترڅنګ هغوی له شپږم ټولګي پورته له ښوونځیو، پوهنتونونو او په دولتي او غیر دولتي ادارو کې له کار څخه منع کړي. دې محدودیتونو ته د پراخو نړیوالو او کورنیو غبرګونونو سره هم طالبانو دا محدودیتونه د افغانستان کورني مسایل بللي او د لرې کولو په خاطر هیڅ اقدام نه دی کړی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
اوریدونکو وړاندې درته دا هم لرو چې د شهرې تمنا په نوم یوې نجلۍ په بدخشان کې نور ښځو ته د کار موقع برابره کړې. ښځې خپلې هم ځانته یوه بوختیا رامنځته کړې ده چې څنګه روسي را سره اوریدلی شي. خو اوس ورځو دې ته چې ترکی رسنیو خبر ورکړی چې د ترکیې حکومت شاوخوا 230 افغان کډوال د دې هیواد له بیلابیلو سیمو ایستلي دي. دوی کې ډیری هغه کسان دي چې په غیر قانوني توګه ترکیې ته تللي او اسناد هم نه لرل. په ورته وخت کې د ایران ایرنا خبری اجنس هم په خپل خوخه یا په زور افغانستان ته د نوي زر افغان کډوالو د بیرته ستنېدو خبر ورکړی دی. تفصیل له نرګس مومن حسن زیناورو.
له ایران او ترکیې د افغانو کډوالو د وستلو دوام. ترکیې رسنوی د دې هیواد چارواکو له قبل خبر ورکړی چې شاوخوا 230 افغان کډوال چې بغیر قانوني توګه ترکیې ته تللي وو له بیلابیلو ښارونو وستل شوي او افغانستان ته لیږل شوي دي. دا په داسې حال کې دی چې د ترکیې د کډوالو اداره ویلي د تیر میلادي کال په اوږدو کې له 1,400 افغانان چې د هیواد ته ورغلي وو 8,290 تنه چې په غیر قانوني توګه ترکیې ته سفر کړی وو له خپلې خاورې وستل دي. ورته وخت کې د ایران دولتي اژانس ایرانا هم راپور ورکړی چې د سه کال په سالي راهیسې 9,000 افغانان په خپل خوخه یا هم په زور د دوغارون له پولې بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. د ایران خبری اژانس په راپور کې زیاته شوې اوس مهال په ایران کې نږدې 15 میلیونه افغان کډوال شته چې هلته د اوسېدو قانوني اسناد لري. هاخوا یو شمېر هغه افغانان چې له ترکیې او ایران تازه راوستل شوي له دوی سره د دې هیوادونو د پولیسو له بد چلند شکایت کوي. عبدالهادي چې نږدې اونه وړاندې له ایران بیرته افغانستان ته راستون شوی او اوس د تخار د قرلق سلی پولیسوالی کې ژوند کوي ازادي رادیو ته وویل.
ما ایران به خاطر غریبه کار زندگی وضعیت
ایران ته د کار او غریبه لپاره ولاړو د بی وزلی لامل ایران را د مرز شو دوه ک درې ورځې کیږي چې راغلی یو. ایران پولیسو ډیر بچلان کا په دې خبرې کوي او ویل به تاسو باید خپل هیواد ته راشي. ول ایران ته غلی اسناد نه لري غیر قانوني است او هل تکول به کول
غیر مجاز هستین مدرک نداره لاتکوف میکرد.
عبدالله چې په کابل کې ژوند کوي ازادي رادیو ته وویل ورور یې ګلاب الدین د بیوزلې د عمله ایران ته کډوال شو او له هغې ځایه په غیر قانوني توګه ترکیې ته ولاړ. خو د ترکیې پولیس ونیو او د وهلو ټکولو وروسته بیرته ایران ته ولېږل شو.
برادرم ګلاب الدین کې سر مرز ترکیه او ایران مفقود بوتې چې لای
ګلاب الدین ورور د ترکیه او ایران په پوله کې ورکو موږ په اړه هیڅ معلومات نه درلودل. بل اخر دا یو نه کیږي چې موږ ته یې پیغام پریښود. د پولیسو سره کوم شمیره و مساله دا و چې دوی غوښتل د ایران لاري ترکیه ته لاړ شي. ترکیه خاورې ته هم دننه شي چې د ترکیه د پولیسو لوري ونیول شو. دوی ویل هم دومره وخت چې دوی د ترکیه د پولیسو سره موږ ته یوازې یو ګلاس بوره او اوبره کولې، بس نور به درې وخت یوازې موږ وهلو. اوس مې ورور په ایران کې ژوند کوي، نو کونه ور باندې استلی او لاسوب کې هم ور باندې جوړ کړی دی.
دغه دوست پاشم زده نوګار کړم.
له ترکیه او ایران د افغانانو د وستلو په دې هیوادونو کې میشت کډوال هم اندیښمن کړي دي. په ترکیه کې یو تن چې نه غواړي نوم یې راپور کې واغستل شي، ازادي رادیو ته وویل
مهاجرین بسیار دولت ترسول از زندگی میکنند، اینجا اصلا آزاد نشه گذار نمیتونند، پلیس حتا داخل ها
کډوال ډیر په ډر او ویره کې ژوند کوي، اصلا آزاد تک او راتګ نشي کولای. پولیس په مترو او بس کې له کډوالو کړیزنې کوي او د شخصي جامو سره او هوی هم نیسي. اوس د ترکیه په پوله هم دومره پولیسان دي چې څوک راتلای نشي او د ترکیه دننه اوضاع هم ښه نه ده. موږ څو سازمانونو ته دلته نوملیکنه وکړه خو موږ ته احوال را نه کړ چې موږ به د ریپورت کې څه خبر وژغورو.
تر دې وړاندې په پاکستان کې میشت افغانان او په دې هیواد کې د افغان بندیانو د مدافع وکیلانو له ډلې منزه کاکړ هم له افغان کډوالو او پناه غوښتونکو سره د پاکستاني پولیسو له ناوړه چلند شکایت کړی دی چې دوی افغانان بندیان ځوروي. په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته په ځانګړې توګه ګاونډیو هیوادونو لکه ایران او پاکستان ته د افغانانو غیر قانوني مهاجرتونه ډېر شوي دي. له دوی ډېری د امنیتي ګواښونو، بیروزګارۍ او بېوزلۍ له امله کډوالۍ ته اړ شوي دي.
د شزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د مخام له وو تر اته بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي رادیو واوري.
په افغانستان کې د خزو پر کار له بندي سره سره شهرت تمنا چې له ذکر به برخې شوی، د بدخشان په مرکز فیض آباد کې ځان او یو شمېر نورو خزو ته د یو خزینه پلورنځي په جوړېدو د کار زمينه برابر کړي. تفصیل د خاطر پردیس په دې راپور کې ورو
یویش کله نه شهرت تمنا چې د بدخشان په هنتون د ژورنالیزم د پوهنځي د دریم کال محصول ده. په دې وروستیو کې د بدخشان په فیض آباد ښار کې د خزینه او جامو او توکو یو پلورنځی پرانیستی دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل وروسته له هغې چې طالبانو د پوهنتونونو دروازې د نجونو پر مخ وتړلې، د بل کار هڅه یې وکړه او بالاخره یې د 350,000 افغانیو په لګښت یې دا پلورنځی جوړ کړ. میرمن تمنا وایي په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته دا په بدخشان کې د خزینو وسایلو لومړنی پلورنځی دی چې د یوې ښځې لخوا جوړیږي.
دا پلورنځی مو چې جوړ کړی لګښت مو ورته پور واخیسته. په لومړۍ ورځ مو 10,000 افغانۍ توکي وپلورل تر څو چې پوهنتون خلاصیږي او خپل زده کړو ته دوام ورکوو. د سوداګرۍ له لارې هم پرمختګ کولای شو.
میرمن تمنا وایي د سیمې اوسیدونکو په ځانګړي توګه ښځې او نجونې د دې د کار هرکلی کړی. یو بل میرمن چې رویا سهیل کوهستاني نومیږي وایي له تمنا سره د دې پلورنځي په جوړولو او د پیسو په برابرولو کې مرسته کړې او اوس ورسره په ګډه کار کوي. د دې په وینا دغه پلورنځي په بدخشان ولایت کې د خزو لپاره د سودا اخیستلو یو مناسب ځای دی.
موږ دا پلورنځي ځکه جوړ کړ چې خزي نشي کولای په آزاد توګه کوم پلورنځي ته لاړ شي او د نارینه پلورنځي څخه پیر وکړي.
شهرت تمنا نه یوازې د ځان لپاره کار پیدا کړي، بلکې یو شمېر نورو هغو خزینو محصولینو ته هم د کار زمينه برابر کړي چې په هنتون تلتلو منه شوي دي. د دوی لډلې مریم ازادي راډیو ته وویل په دې پلورنځي کې په کار کولو سره کولای شي خپل اقتصادي ستونزې هوارې کړي.
کله چې حکومت بدل شو او موږ له پوهنتون څخه رخصت شو، زه په کور کې وم. خو کله چې شهرجان دا پلورنځی جوړ کړ او زه هر ورځ دلته بوخته یم او زه کولی شم خپل شخصي ستونزې په هغه امتیازات پوره کړم چې دوی ماته راکوي.
د لوی اختر پر رسیدو سره ډیر شمیر خزي د اختر د جامو او خوراکي توکو د پلورلو لپاره بازار ته ځي. له دغو میرمنو څخه یوای چې نه غوښتل نو په راپور کې واخیستل شي، په بدخشان کې د خزو د یو پلورنځي په جوړېدو خوښي څرګنده کړه.
زه ډیر خوښم چې زه کولای شم خپل ټول اړتیاوې چې زه ورته اړتیا لرم له یوې میرمنې څخه پرته له کومې ویرې ترلاسه کړم.
دغه میرمن چې ما حاصله ده له ټولو هغو نجونو چې د ښوونځیو او پوهنتونونو د دروازو له تړلو له امله له زده کړو څخه منه شوې غوښتنه کوي چې د کور په کونج کې د اندېښنو او بیکاره ناستو پر ځای یو څه وکړي. شهرت تمنا د بدخشان په مرکز فیض آباد ښار کې په داسې حال کې سوداګري پیل کړې چې په دې وروستیو کې یو شمېر سوداګرو میرمنو د خپلو کاروبارونو لپاره کېدو شکایت کړی و. دوی ازادي راډیو ته ویلي و چې له دوی سره هیڅ ډول مرسته نه کیږي. تیر ورې نړیوال بانک هم افغانستان د هغو یولسو هیوادونو په نوم لړ کې شامل کړ چې د سوداګرو ښځو لپاره مناسب ځایونه نه لري. دغه بانک په هغه راپور کې چې د ښځې سوداګرۍ او قانون تر نامه لاندې په 2023 کال کې خپور شوی، افغانستان یو داسې هیواد په توګه یاد کړی چې د سوداګرو ښځو حقوقي وضعیت او د دوی د سوداګرۍ وده ورځ په ورځ مخ په خرابېدو ده. خو شهرت منا هیله لري چې سوداګري به یې وده وکړي او یو ورځ به د یو لوی کاروبار خاوند شي.
اوریدونکو شپږ نیمې